السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې په دې یو ساعت خبرونه کې دروختیا وزیر وایي ک د واکسین په تطبیق کې سرغړونه کیږي
تر ټولو جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد مربوطه مسولینو سره وشي
په کندز کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوی
کورونا ډیره سخت ده ډیر سرفه ده ډیر خلک تلفات ترسیږي
د طالبانو لاسته د تازه ورغلو سیمو ځین اوسیدونکي د دغو سیمو د سقوط په اړه وایي
مرجوب له واوشتره ورسمالي تسلیم سول
په بهرنی مسالې کې اوري چې د نړۍ شتمن هیوادونه په نړۍ کې د چین د نفوذ د پراختیا د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي د اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خبرونه په خبرونو پیلو سپی ولا ستانګ زایل ولی
سلام د خبرونو سرټکی سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده د افغانستان پر رواني جګړې او راتلونکو هم بحث کیږي د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو خبرداري ورکړی چې خلک همکاري ونه کړي کورونا بلا پسې وضعیت کړکی چن کړي او په چین کې د غازو د نل لیکي د شاودنی له عمله دولس کسان مړ شوي او لسګونه نور ژوبل دي خبرونه سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشم رسمي غونډه ده په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي د ناټو په خپل منځي مسلو سربېره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کوي لشی د ناتو سرمشری زداسه وخت د جون 14 باندې ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 14 خپل سرتیری له افغانستان باسي او په دې ترتیب خپل شلکلن پوزي حضور پای ته رسوي د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ک خلک همکاري و نکړي د کرونا دریمه څپه لا پسې خطرناکه کیدلای شي دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو نن د کرونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل هغه د کرونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډیره اړینه وبلله
د استرار د حالت نه نیو وتلی متاسفانه لا هم به وضعیت تر دې نه کړکې چانسي خلکو نه مغشتنه ده چې د وقایوي اهتماماتو په اړه پام وکړي لاس پرمنزل ټولنیز واټن ساتل او ماسک اغوستلو سره ټولنه وساتي
خغلی مجرو ویل د همدې یوې ورستۍ اونۍ ارقام ښیي چې د کرونا په مثبتو پیښو او د مړینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او ورسره د ناروغانو لپاره د بسترونو د زیاتولو او د اکسیجن د تولید اړتیاوې هم زیاتې شوې افغانستان کې دمګړې نږدې 9000 کسان په کرونا اخته دي او له دې ډلې نږدې 3500 کسان مړه شوي دي په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکو روختون په بمونو نړول شوی دی د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنوی ته وویل د غروختون تیر شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولې ده د وای یاد روختون د و او یا میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیده او چاري او یا سلنه بشپړی شوی وي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دی ویلي د چین په یو هستوګ نسیمه کې نن د غازو د پایپ لاین د چاودنې له عمله دولس کسان وژل شوی او نه دیرش نور ټپیان دي د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لپی خي ورسته د هوبای ولایت په شیان ښار کې یو نیم سل کسان په روختون کې بستر شوی هم دي لا هم د زینو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي حکومتي چارواکو ویلي ټپیانو ته د مرستې رسولو هڅې روانې دي خو د غازو د پایپ د چاودنې د لامل په اړه څه نه دی ویل شوی دا پیخه د چین په شمال ختیز بندر کې د 2014 کال د بمی چاودنې په څیر و چې له عمله د غازو د ځمکې لاندې نل چاودلې او 55 کسانی وژلیو ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غختنو ورسته د نړیوالو په منځګړتو په منګورنو خراباخ کې د ایخودل شوی ماینونو نقشه باکو ته وسپارله د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید ترڅنګ ویل چې د نقشې په بدل کې 15 ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشی کړي د ارمنستان له لوري آذربایجان ته وسپارل شوی نقشه کې د ونه ویزره ایخودل شوی ماینونو ځایونه خودل شوی دي د تیر کال د سپتمبر له 28 د نومبر تر 30 پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې آذری ځواکونو هغه سیمې بیرته ونیولې چې درې لسیزې پخوا ارمنستان نیولې وې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هاید سوگا سره په کتنه کې د توکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ خو په عین حال کې ویل په کار ده چې د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د جی وو ډلې د سرمشریزي په څنګ کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې ویل پر هغو امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د توکیو د لوبو لپاره روزل شوي دي په 2020 کال کې د توکیو اولمپیک لوبې په نړۍ کې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله وځنډول شوي ټاکل شوی د جولای په درويشتمه نیټه د لوبي په ټوکیو کې لدی سره سره پیل شي چې ډیر خلک غاڼي جاپانی کمپنی او تیبي کارکونکو کې مخالف دي. اور سه خبردار چې روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال غټونکو فلم د خبرولو ممانعت وکړ. روسی چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول غنی. سکال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه باد لک بانګینګ اور لونی پورن فلم غټلې ده. رومانیي فلم جوړونکو رادو جوت دغه فلم جوړ کړ. د دې تنزګوټي فلم کې سپدې څرخي چې ته خوانځي دی وي خون کې لخوا د کوروالی په تړاو د شخصي لارخونو یو ویډیو انټرنیټ ته وزي. که څه هم د خون عزت له خطر سره مخ دی او د خونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي خو لدی ټولو فشارونو سره بیره نغواړي چې معلمي لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال د فلم ته د طلایي ایوارډ ورکړی او تلپاتې هنري اثر یې بللی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وبستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه درا پورونو برخه تور زوروخته وزارت له څور ازنی ځند ورسته د کورونا ضد واکسین بهیر دی بیا پایل خبر ورکوي. د روغتیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. تفصیل په یو راپور کې
ورستربلی په افغانستان کې د کورونا او با د دریم اتصپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډول شوی بهیر بیا پیل کړي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوی 2000 واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته استول شوی او تر سبا به ټول دولتي روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د خاغلی مجروح په خبره د واکسین به 350,000 کسانو ته پیچکاری شي خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیسته په دې ډله کې نه دي. خو د عامه روغتیا وزارت سرپرست د کورونا او بازد واکسین د ویش په برخه کې پرونتیا ټینګار کوي.
د واکسین د تطبیق په برخه کې خدای نه کرده عدم د شفافیت مثالونه شاهد وسو تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد د مربوطه مسولینو سره به وشي. په اوله دوره کې 1,000,000 واکسین په ډیر شفاف مؤثر او هدفمند ډول تطبیق شو.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخي اوس مال په ټول هیواد کې 350,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین پیچکاري شوی او د دې ورتیا شته چې په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته نوی واکسین تطبیق شي. روغتیایی کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونه، خوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکونکو چې له خلکو سره زیات اړیکه کړي او له 55 کلونو زیات عمر لرونکي په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاري کیږي. خود چین لمرسته شوی واکسین سربیره حکومت له هند، متحده ایالاتو او د روغتیا نړیوال سازمان سره په خبرو بوخت دی څو خپل ټولو وګړو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین برابر کړي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر د اکسیجن د کمیستون زهم مخ په هواري دوه بلل او ویل ژر بعد کورونا لپاره په ځانګړي شوی روغتونونو کې له هغو دستګاو ګټه پورته شي چې د مصنوعي اکسیجن د تولید لپاره لګول شوی. وحید مجروح ویل د ولایتونو لخوا د یونیسف او اغا خان بنسټ لخوا برابر شوی دستګاوی ورسېدلی او ولایتونو ته یې لیک هم پیل شوی خو په کابل کې د کورونا لپاره ځانګړي شوی روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید دستګاوی فعال شوی او ستونزې ترې وهده حل کړي. لدی ټولو سره سره د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا او با دریم څپه اوج کده او که د دوی سپارښتنو او د قرنټین په عمل کې دوه کناغېړي وشي کړکیچن یا بحراني وضعیت پرامنځته شي چې مدیریت به د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. ملخواتی رسلیر وسو ساتونو کې د کورونا وبال عمله په دغه هیواد کې 15 اتیاته نمړ شوی او 1599 نور پرېخته شوی دی. دا افغانستان کې د دې وایروس خبرېدو ترننه یو شپ اورس کې د مړو تر ټولو لوړ رسمي شمیر د چي سپتیږي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا دخته شوی ټولیز رسمي شمیر 1,3750 او لدې ناروغي د مړ شوی او شمیر 3,612 ورسید.
ومردل چې د روغتیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات سي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. د کندز د روغتیا ریاست چارواکي خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې هم د کورونا د درېمې څپې له پیل سره د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتی دودي. تفصیل په یو راپور کې
د شل کلن عبدالمتین ناتو وشکلن ورور چې په کورونا وایرس کا کړ شوی اوس مهال د کندز په کووېټ 19 روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل دی ورور دی لاس ورکول او لویر جاړي او خلګو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د دې ورور په برخلیک اخته نشي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېیمې څپې کې په کووډ 19 روغتون کې د روغتیایي خدمتونو کچه ښه شوې ده، ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل
یو زوی م یو مې سړی ده یو مې زوی ده مې دلې ورو زوی ده حالات یې ډېر بد او خدمت نه ټول مونږ راضي یاست ډېر خدمت مونږ ته کوي کورونا ډېره سخته ده ډېره سرخه ده ډېر خلک تلفات ته رسېږي ډېره بده ده ډېر خلک یې کوښښ خون ته ورسول هر څه چې دواګان ډاکتران کوشش کوي نه کېږي هر څه چې کوي
خو د یو شمېر کندوزیانو په خبره چې لا هم زیات شمېر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي او له همدې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده، بابیزه مه ګڼئ، بې باکي مور سره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنی یې دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مصاب کېږي مریضانیږي، بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل هم ځان مریضانوي او خپل کلیوال خپل ګاونډ خپل ټول وګړي بل مصاب کوي.
د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 100 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په کندوز کې اضافه دي و د پڅنګ کې لیلا الهم زمونږ پرسونل هم موجود دي او مونږ کاملا چمتواله لرو. زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله د اول موج په نسبت باندې په مراتب زیات دي. الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوي.
د کندز د کووډ 19 روغتون د 50 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري، خو اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینه په ګډون 350 تنه بستر دي. د کندز د کووډ 19 روغتون مسؤول ډاکټر بریالی احساس وایي
ولایت کندز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندز ولایت یو له هغه شپارس ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیخي مخپزيتي دودي، ځکه په ډيري کمی مودي کې موږ ډيري زیاتې مثبت پیخي ثبت کړي او حتی په روختون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده. خو د لومړی صفه په پرتله موږ چمتواله لرو، ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړ.
کندز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په ډیریدو دي. د کندز د عامه روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او خیر رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د دین هوغو ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه د طالبانو لاسته ورغلي وایي چې دوی له سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځینې بې ځای سیوي او ځینې هم د جګړو له کبله له کورونو نسی وتلی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حاصلاتو د ټولولو وخت یې دی، خو د جګړو له کبله هر څه ورڅخه پاتې دي. تفصیل په یو راپور کې
پروسته له هغه چې امریکا د روان زګدیس کال د سپتمبر 23 نیټه پورې له افغانستان د خپل ځواکونو د وستلو اعلان وکړ، تاریخوالې ډیر او جګړې تیز شوه. د دغه هیواد په بیلابیل ولایتونو کې په پرلپسې ډول جنې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. تازه راپورونه دا ښیي چې تیر شپه په فراه ولایت کې د پشترود او جوین او په زابل ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. دا تر اوسه د حکومتي سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. د سقوط شوی ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سیمه کې د جګړو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د ولسوالۍ د سقوط لامل په خپل وخت افغان ځواکونو ته د مرستو نه رسیدل په ګوته کوي. د فراده پشتیرو د ولسوالۍ اوسیدونکو سید احمد
د پښتورو د ولسوالۍ د سکوت او د هغوی د مسلمان طالبان د لاس لوېدلو لوی لامل افغان امنیتي ځواکونو سره نه استخبارات مرسته وکړله، نه د دې په څنګ کې هوایي ځواک، ځمکني ځواک، ځمکني ملاتړ یې هم ونسو، هوایي ملاتړ یې هم ونسو. نو دوی مجبوره سول چې ولسوالۍ پرېږدي او د دې په څنګ کې مرژوب له واوښتله ولسوالۍ تسلیم سول طالبانو ته.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ درې ورځې وړاندې د طالبانو لاس ته ورغله. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی صبغت الله صمیم یې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د اشکمش ولسوالۍ کابو یوه میاشت نه راپه دې خواته د طالبانو محاصره کې قرار درلوده. دې ولسوالۍ محاصره دقیقا د کوچني اختر نه راپه دې خواته شروع شوه، یعنې هغه وخت چې د دولت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. متاسفانه په دغه هم موده کې د نه د تخار محلي حکومت او نه هم مرکزي حکومت د ولسوالۍ ته توجه کوله او بل اخره په نتیجه کې د ولسوالۍ سقوط شو.
د ورزګان او فاریاب د سقوط شوی ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د فاریاب د قیصر او دولت آباد، د غور د شهرک او تولک، د ورزګان د ګیزاب او چنارتو، د غزني د جغتو او د ابیبان، د بادغیس د سنگ آتش او جوان، د تخار د چاهاب او شکمش، د بدخشان د ارغنج خوا، د دایکنډي د پاتو، د سرپل د سوزمقله او د بلخ د زاري ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د موندنې د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو په بنسټ دي، خو کوم سیمه ییز رسمي مقام په رسمي ډول نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا څلوېښتو ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې دیرس ولسوالۍ دوی نیولې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې طالبانو یوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې، بلکې دوی په ځینو سیمو کې لنډمهالۍ تکتیکي شاته کړی. د دغه وزارت وین رحمالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په جدیت سره کار روان دی او ډیر ژر به تصفیه سي.
طالب یو ولسوالۍ ته سقوط نه ده ورکړی. په ځینو محدودو ساعتو کې موږ د خپلو خلکو د تلفاتو د مخنیوي دپاره، د موږ ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي دپاره موږ موقتي شاتګ درلودلی دی، اما دا په دې معنا نه ده چې منګه دوباره د هغه د تصرف لپاره برنامه نه لرو. برنامه په جدیت سره روانه ده او ډیری ولایتونو ته زمونږ تازه دمي ځواکونه واستول شول، اکمالات هم وشول. ډیر لري وخت کې نه، نو انشاءالله چې هغه ټول کې به زمونږ عملیات دوباره ترسره کیږي او وضعیت به بیرته مثبت تغییر.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې په تیرو څو ورځو کې دوی د تخار د چاهاب ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس هلته چارنیز عملیات روان دي.
په بیلابیلو برخو کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. اوس به دا واورې چې نن په کابل کې ورځپاڼو څه خبره کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي، سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا درېمه څپه هر ورځ د خلکو ژوند اخلي او هر ورځ سلګونه پر دې ویروس اخته کیږي، خو د حکومت کمزوری مدیریت هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. مسیر ورځپاڼې د ټولو کړیو معلوماتو پر بنسټ لیکلي، روغتونونه د درملو، بسترو او اکسیجن له کمښت سره مخ دي. وضعیت ترینګلی دی، هر ورځ زرګونه مشکوکې پیښې ازمویل کیږي. د کورونا له امله د مړو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي، خو عام روغتیا وزارت د خلکو یوازې د مرستې غوښتنه کوي، وای د دوی سپارښتنې باید عملي کړی شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت مسؤلیت دی چې ستونزې پای ته ورسوي او د دې نړیوالې وبا د کنټرول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. افغانستان ورځپاڼې هم په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پراخېدو ته په اشاره ټینګار کړی چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نیول شوي تدابیر بسنه نه کوي او باید جدي اقدامات وشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې ډیرو دولتي ادارو ته په لوړ شمېر خلک ورځي، اوس هم پرانیستي دي او عامه ځایونو کې لا هم قرنطین جدي نه نیول کیږي. ورځپاڼې لیکلي، د کورونا لومړۍ او درېیمې څپې په پرتله درېیمه څپه خورا ګواښونکې ده، او که د خلکو له لورې دا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونشي، افغانستان به له لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به یې کنټرولول ناممکنه وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې ټینګار کړی چې د مکې له حرمه دې د افغان سولې لپاره پورته شوی غږ بدرګه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان اسلامي علماو اعلان وکړ چې له دیني اړخه په افغانستان کې جګړه هیڅ شرعي دلیل نه لري او دا جګړه دې ژر تر ژره بنده شي. ورځپاڼې په کابل کې د کاناډا پخواني سفیر کریس الکساندر هغه څرګندونی هم راخیستې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو پر سازمان جی وی غږ کړی چې باید پاکستان کنټرول او په افغانستان کې د نیابتي جګړې دوام ته پرې نږدي. دغه پخوانی لوړ پوړي کاناډایي ډیپلوماټ ویلي چې جی او او ناټو سازمان باید پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله بندیزونه ولګوي او د اف ای ټی اف نړیوال تور نوملړ کې شامل شي. خراسپانی له قول اندیښنه داده چې لا هم د مفتیانو په جامو کې پاکستان په افغانستان کې د جګړه جهاد بولي. خراسپانی ټینګار کړی چې د کابې د دې کانفرنس پریکړې باید د نړیوال ملاتړ تر سیوري لاندې عملي شي او د ترهګرۍ اصلي ملاتړ خپل سزا وګوري.
برښنا شرکت وایي چې څه هم په سالان کې د وارداتي برښنا د دوو ستنو د ویجړېدو له کبله د برښنا له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم د کورونا وایروس د درېمې څپې شدید حالت ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووینونس ناروغۍ د تداوي روغتونونو ته څلوروشت ساعته برښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د استوګنیزو سیمو د برښنا یو برخه هم د اکسیجن تولیدي فابریکو ته ورکړې ده.
فعلاً په دغه دواړو پایو باندې زموږ د برېښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی، چې سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لږ وخت اړتیا لري، خو زموږ همکاران انشاءالله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لسو ورځو کې یا دولسو ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي. د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برېښنا یو مزه د کابل شبکې ته وصل شوی چې 150 میگاواټه برېښنا لیږدوي.
نیازی صاحب، اوس چې د برېښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده، نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي؟ ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي.
د کورونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړی کړی ده ترڅو له دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسو خبرې چیرې ورسېدې؟
موږ څو ځله له امنیتي اورګانونو مشرانو سره غونډې کړې، هغوی ډاډ راکړی چې د دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتوي ترڅو د افغانستان د خلکو دښمنان نشي کولای چې بیا د برېښنا لیږدونکي ستنې ونړوي. هغوی په یو شمېر طرحو هم کار کوي، بېلابېلې طرحې دي چې هره طرحه خطر هوه او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برښنا شرکت وایان سنگر نیازی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا د زرمت ولسوالي اوسیدونکو په دې ولسوالي کې لنا امنه یو شکایت لري، وایي چې امنیتي وضعیت د هر ورځې په تیریدو سره خرابېږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پرپور کې.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال رسنیو ته وویل چې له تیرې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غزیدلو اعمالو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لیرې شي. د ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صبیری وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
ټول ولسوالۍ یا ټول ولس لار چې نه محرومه د پخانو ته نشي تلی، د موادو کمبود لري، وهم ورسره پیدا ده، له کورونه د باندې نشي وتلی.
دوی وایي هغه خلک چې دولتي ځایونو ته په نږدې سیمو کې میشتي د وسلوالو له خبرداري وروسته نورو سیمو ته بې ځایه شوي چې شمېر یې زرګونه کورنیو ته رسېږي. د پکتیا د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په زرمت کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي، خو وایي د اړمنو کورنیو سره د مرستې او د دقیق شمیرو در ټولولو لپاره لمړنۍ سروي پیل شوې ده. د زرمت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوی ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګ راتګ هم بندیز لګولای. چې
کله نرمو باسي چې تاسو د سنگرې ګرځولای چې څنګه یې په دې باندې وزنه ته د کلاو له سنگرې د خلکو لمنځه کوي بازار ته خلک نه راپرېږدي په لارو کې ورته ولاړ دي چې بازار ته به نه ځي موږ یې ډسکت کوو او سفارت ډسکت کوو تر اوسه خو شپږ ورځې ووته هېڅ خبر هم نهشته.
دوی وایي د زرمت ولسوالۍ اوسنی امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړي، خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پس دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالی د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی.
په زرمت کې خلک له کورونو نه ویستلي دي، اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم. تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه باندې تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو، اما دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو. یو مسؤول حکومت په توګه باندې د مسجد مدرسې کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض.
خو یوازې زرمت نه، بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د پکتیا والي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې تر څو ترې د سنګر په توګه کار واخلي. ولی همداراز وویل چې د میرزکی ولسوالۍ اړوند د کړکین خلو په سیمه کې له یوې پوستې سره وروسته له هغې اړیکه پرې شوه چې تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ او درنه جګړه رامنځته شوه. د پکتیا ولی وایي د اړیکې د پرې کېدو له امله افغان لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یې یاده پوسته نیولې، څلور څلوېښت سرتېري ژوندي نیولې، اووه ټنګونه یې له منځه وړي او شپږ سرتېري یې وژلې دي. مجاهد وایي په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مجاهد همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لویو عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو ویستلې دي. دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي. نوموړی د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د ویجاړ شویو دروازو په اړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د او لویو صنعتونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو پلان چمتو کړی چې د چین د نفوذ په وړاندې یو موټی سي. دوی ژمنه کړې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به د کورونا ضد واکسین شریکوي او له هغوی سره به په دې برخه کې مرسته کوي. ملالی بشیر او نو تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12مه نیټه وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له ډیموکراسیو یې وغوښتل چې د چین سیالي ته یو موټی سي. د نړۍ د وو اقتصادونو مشرانو په جی او غونډه کې د جون میاشتې په 12مه نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبري وکړې. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیايي هیوادونو سره به د کورونا وایروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغېز د مخنیوي په خاطر به له دوغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دول ورپور چارواکو پرون ویل چې کاناډا، برتانیا او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایتالیا او اروپایي ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14مه د غونډې په پای کې په یوه ګډ اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کښېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایتالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې. بایدن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره هم ولیدل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له چین سره مخالفت ډیر یاد نه کړ او همدارز یې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبري ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي غاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیې د جرمني اتکا ډیر کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لار پرانیزي. وروسته له هغه چې جرمني د 11 میلیارد ډالرو د پایپ لاین د پروژې برخه سو، د ناتو هیوادونو امریکا او جرمني ترمنځ پر دې موضوع مخالفت رامسته شوی. جی او متحدانو تر کورونا وبا وروسته د نړۍ د اقتصاد بیا پر پښو درولو په اړه هم خبري وکړي. د پلان لمخې به دا هیوادونه له پرمختیايي هیوادونو سره مرسته وکړي چې اقتصاد یې بیرته پر پښو ودرېږي.
ازادي رادیو ته ورسې په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبري پڅي روان دي. اوس څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له سفیولا ستنګزین اوري.